څلور بجې شپې احمد شي بریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخه کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپلمنځیو مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمشي انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو او د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر، جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی دی. په راپور کې راغلي چې خپلمنځي مخالفتونه د حکومتولۍ په کلیدي برخو کې هغه ډلې د نشه یي توکو د کرکېلې پر مخنیوي دي. که څه هم په راپور کې د طالبانو د خپلمنځو اختلافاتو نورې بېلګې نه دي یادې شوي، خو تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړپوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس ستانکزي د خپل حکومت پر ځینو تګلارو توندې نیوکې کړې. ملګري ملتونه وایي د تیرو دریو میاشتو پر مهال د ښځو حقونه په بېلابېلو برخو کې نور هم ځپل شوي او د طالبانو د حکومت په ټول شمولۍ او د تصمیم نیونې په پروسو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په راپور کې راغلي چې د تیرو دریو میاشتو پر مهال په کم شمیر کې د داعش بریدونه دوام کړی او دغه راز ویل شوي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو پر تازه خپره شوي راپور تبصره نه ده کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بامیان ولایت کې میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه پراخوي. دغه سازمان نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د همدې چارې لپاره د سعودي د پاچا سلمان مرستندوی بنسټ 1.1 میلیون ډالر ورکړي دي. د دغو پیسو له لارې به چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته سپارل شوي، میندو ته د رواني روغتیا او ماشومانو ته د عمومي روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. خبر پانه کرا غلی چې د روغتیاي خدماتو په پراخه دا سره به په بامیانو کې د مندواره میرمنو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه کم شي. د ملګرو ملتونو سرمنشانتونو ګوتیرش وایي هیوادونه باید د وژونکو وسلو له کارونې ډډه وکړي. ګوتیرش دغه سرګندونې پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د بې وسلې کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. ګوتیرش زیاته کړې چې بې وسله کېدنه او د وسلو د نه پراختیا په اړه عامه پوهاوی نه یوازې دا چې یوې سوله ییزې راتلونکې، بلکې د ټولو انسانانو د موجودیت لپاره اړینه ده. د هغه په خبره اوس د دې وخت را رسېدلی چې نړۍ د وسلو کارونې ته نه ووایي. د بی وسلې کېدنې د نړیوالې ورځې په مناسبت پریکړلیک په 2020 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې او په 2020 کال کې له تصویب وروسته هر کال د مارچ 15 د بی وسلې کېدنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. یو جرمنی چې قصدن د کورونا واکسین 212 ځله ترزیق کړی دی له هیڅ جانبي عوارض سره نه دی مخامخ شوی. فرانس پرس اژانس دغه خبر دا غو چلونکو په حواله ورکړي چې په احتمالي ډول د نړۍ تر ټولو زیات واکسین شوی کس ارزوي. په خبر کې راغلي چې دغه 12 کلن جرمني چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د بدن دفاعي سیستم لا هم په مؤثر ډول فعالیت کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي. دا خبر په داس وخت کې ورشوي چې نوی تعلیمی کال ته شاوخوا دوی اونې پاتې.
نن سره نه حساب ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځي ته لاړ شو. دا د کال هم څو ورځې وروسته نوی کیږي.
په دې خبرونه کې مو له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امریکا له مرستو هم خبرو، له اقتصادي مرستو او یا بشري مرستو. د چارو کتونکو بشیر دودیال وایي
کومکونه باید انکشافی کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي.
په میدان وردک کې طالبانو موزیم جوړ کړی.
درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، بل نظامی برخه ده، بله برخه د شهیدانو د وارثو هغه علاقه برخه ده.
په کندوز کې کروندګر خوشاله شوي.
دغه وسنی برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطعه و.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا شوونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی. د سفارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز 900 ورځې پوره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت 13 ورځ د مارچ په 15 بر خپل ایکسپاند لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان لمخې د دغه پروګرام له لارې به په افغانستان کې میشتو وړتیا لرونکو کسانو، یعنی نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. بلخوا نن د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو برخې شوې دي وایي نږدې 3 کاله وخت یې ضایع شو، هغه چې د دوی په خبره هیڅ کله به جبران نشي. اوس نه چې افغانستان کې وخت د طالبانو لیبیا رسیدو وروسته 3 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې. ازادي راډیو ته وویل
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم 4 ورځې وروسته نوی کیږي. نو زه هیله لرم د امارت اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې خپل خویندو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تیر شه تاسو مکتبش ته نشئ راګرځولی او زموږ هیله کار کړه په مړکې دودي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکو او لزدا کو څخه د بی برخې شوی انجونو رډل دا وایي
ببینید 900 روز از بسجدان مکاتب
تاسو وګورئ د فونتیو لټړل کېدو 900 ورځې تیر شوي. خود طالبانو حکومت تر اوسه د فونتیو د پرانستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوس مهال افغان انجونې په نهیلې کې ژوند کوي، یو ډول ژور خپګان لري ځکه زموږ د ټولو په مخه د فونتیو دروازې تړلې دي.
د دې ځکه چې نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي. دا چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې کله بیرته پرانیستل شي دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایان زیا هاشمي او د دوی د حکومت د پوهنې وزارت وایان منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینی د برابرېدو او د زده کړو په برخه کې د طرحې له چمتو کېدو وروسته به دوی د مشر د فرمان سره سم نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه څه چې د 900 ورځو په تېرېدو سره لا هم څرګند نشول. د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم لرلې او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې د زده کړو حق نه اخلي. خو د طالبانو حکومت له یادو غوښتنو او غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړې. په اصل کې چې نوې 1400 دریم خونیس کال پیل ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوې تعلیمي کال د پیل په زنګ وهلو سره به د دریم کال لپاره د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت اعلان کړی دی چې یو شمېر روزنیز کورسونه به د افغان نجونو او اهلکانو لپاره آنلاین پیل کړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته واشنگتن افغانستان ته د بشري مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. د دغه وزارت ویاند میتیو میلر وویل امریکا د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمنه ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغېزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د ژوند د شوالي لپاره پراختیایي مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگتن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په یو خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغو مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یو لاره ده. د هغه په وینا امریکا په تیرو 2 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ دې کار ته دوام ورکوو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسني بشري وضعیت لپاره اغیزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډیرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نن ورځ په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2020 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدار مرستې په برخه کې له 2 میلیارد ډالرو څخه ډېرې زیاتې مرستې کړې دي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغیزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي رادیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بیوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغېزمنې نشي تمامېدلی.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې د هغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې رالیږي، دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې دا د افغانستان د آبادی لپاره کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په څلورمه په کابل کې د ملګرو ملتونو له چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوګه بېوزلي او بیکاري دوی ته د پخواني حکومت څخه په میراث ورپاتې دي، چې کابو کول او له منځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بې ساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي وو چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې 12.1 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په میدان ورته کې د تاریخي او نظامی آثارو موزیم پرانستل شو. د دې ولایت په مرکز میدان شهر کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست له لوري دا موزیم جوړ شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شهر کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په کښې کې ژړې بوشکې، بېلابېل ډول نور کوچني ماینونه کوم چې طالبان یې د خپل بری لامل بولي په کښې کې ځای پر ځای شوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه له موزیم ده چې دا نرکه، او بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علیحده برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهاله 122 قلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو اقدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار که لري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو اویا قلم آثار لرو، یو 50 قلمه نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټال 122 قلمه آثار تر دمه دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هره ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په دې برخه کې یوه نړیواله مسله راخلو، بیا وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. د روسیې د پټرولو په یوه زیرمه ځای کې د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو له برید وروسته اور بل شوی دی. د بې پیلوټه الوتکې دغه دوه ګزارونه په کورسک سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده شوي دي. په پیښه کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. د ازادي راډیو د مرکز خبری څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د روسیې د کورسک سیمې په لویدیځ کې د اوکراین پولې ته نږدې د پټرولو پر یو زیرمتون د بی پیلوټ الوتکو له دوه گزارونو وروسته اور بل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي دغه بی پیلوټ الوتکه چې د پټرولو پر زیر ملګیدلې د اوکراین اړوندې خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کورسک سیمې والی رومن ستاروویت ویلی چې د نن سهار په دغو بریدونو کې د سوان توکو یو ډیپو سوځیدلی خو په خبره یې د سر زیان چاته نه دی اوښتی. د ازادي راډیو روسي څنګه د یو ټلګرام چینل د تصویرونو په استناد لیکلی چې بی پیلوټه الوتکه د میخایلوفسکي د کارخونه په قلمرو کې لګیدلې. دا د روسي لویو کارخونو څخه ده چې د اوسپنې د کیندنې او پروسس چارې پکې مختزي. د 2023 کال په لومړیو کې د روسي دغه کارخانه د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوه. راپور کې راغلی چې د بی پیلوټ الوتکه لومړی گزار 2 ساعته وروسته یو بل بی پیلوټ الوتکه هم پر دغه کارخونه لګیدلې او دا دویم برید تایید شوی هم دی. د روسي دفاع وزارت ویلي چې نن سهار دوی درې بی پیلوټ الوتکه نسکوري کړي چې دوی د همدې کارخونه په سیمه او یو بل په بلګروت سیمه کې. پر اوکراین د روسي لیرغل وروسته بی پیلوټ الوتکه په منظم ډول د روسي پر فضا الوتنې کوي. دغه الوتکه وخت نا وخت ویجاړی او مرګجوبله هم رامنځته کوي. د روسي دفاع وزارت دغه الوتکه د اوکراین بولی خو کیف تر ډیره په دې راپورونو تبصره نه کوي. په اوکراین کې د روسي جګړه د 13 فبراير میاشتې په 23مه دوه کله نشوه خو لای هم اور تازه دی او د پایتر رسیدو سره کې نخ کاری.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په هلمند کې اتر ټنه نشي مواد وسوسول شو. طالب چارواک خبر ورکوي چې دا نشي مواد د تیرو څلورو میاشتو په موده کې نیول شوی. طالبان دا خبر هم کوي چې په دې تړاوي 200 شپږاویا تنه نیولې دي چې عدلي او قضایي ورګانونو ته سپارل دي. نور په دې راپور کې
طالب چارواکی وایي یاد نشي تو کې د تیرو څلورو میاشتو په موده کې دغه ولایت په مرکز لشکرګاو ولسوالۍ کې نیولې دي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د امنی کمانډانی ویان ملای عزت الله حقانی د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په یاد نشي توکو کې 3.1518 کیلوګرام هیروئین، 28.316 کیلوګرام شیشه، 1.19 کیلوګرام تریاک، 6.215 کیلوګرام چارس، 15 کیلوګرام ټابلیټ کا ګولې، 8.8 کیلوګرام ایف او کیمیاوي مواد، 8.10 کیلوګرام کریستال، 6.1 کیلوګرام د تریاکو دوا، 9.5469 کیلوګرام ومان او زین نور نشیتو کې نیول سوی دي چې شمیر یې 8 تر رسیدي.
د مخدرات اکثر د مبارزه مدیریت مسولینو لوري د هلمند ولایت په مرکز لشکرګا شهر او ټولو ولسوالۍ کې نن ورځ څه کم 8 نشي توکي د ولایت مقام امنیه قومندانۍ محکمې سیاحتي عامې مخدرات اکثر د مبارزه مدیریت د استادو په حضور کې نن ورځ د دیوس وزول سول.
د هلمند امنی کومندانی یاد ویان زیاتوی چې په تړاوې 216 اویا تنه هم نیولې دي چې یاد کسان یاد دی او قضایي ارګانونو ته سپارلې. د فداسیال کې د چلدی وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو د ګڼ شمیر مخدره موادو د نیولو خبر ورکړی وو.
په راپور کې مو اوریدل چې په هلمند کې د طالبانو په وینا 8 تنه نشي مواد سوزول شوې دي. د زهرو کاروان ونیس پروګرام تر څلورمه بجو وروسته خبرو. په دې خبرونه کې به د نور مطالبو ترڅنګ واوري چې ایران وایي د دې سربېره چې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کربن کړی دی، ایران ته د نشي موادو د قاچاق مخه نه دی نیول شوی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
د افغانستان په شمال ختیځ سود کې د پرلپسې واورې ورشت بسکران د خپل راتلونکو کال فصلونو ته هیله من کړی دي. د کندوز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګر د واورې ورشت له امله خوشی څرګندوي او وایي په راتلونکو کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې په دغو ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورشت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعګل سیلاب آزادۍ روډي ته وویل د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورخ سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه اوسنۍ برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه. د خلکو امید مخکې قطه و. مشتی وطن په دیقانو مالدار باندې آباد دی. دغه برندګي چې وسوه دا وطن په برندګۍ باندې آباد دی. په واقعیت سره د خلکو امید سل په صد سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای د واورې ورخ لامل په غرونو کې طبي اخشالونه له واورو ډکېږي او بیا په دوبی کې کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ کېږي.
دا ډېر ښه برندګي و چې وسله د دیکانوی ته ډېر مپاترلی مالداروی تیرلی
خلک ډېر په تشویش وو. خلک ډېر خوشاله وسله. دا خو ډېر شو چې برندګي وسله. خلک ډېر خوشاله دي په دې. ام د دیکانوی د خو ام د مالداری د خو زګو ته نام ورکې. دا ام دیکانوی ته نام مپات کې ام مالداری ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي د واورې ورخ نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله کینې برخې به برکت کې به دوی مردم باری امیدوار سم کې.
د پرلپسې واورې ورخ لامل د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوي. د دې واورې ورخ سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واورې اورخت سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورخت له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای ورختونه نه یوازې کرل شو فصلونو ته بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقین لپاره د مالدارانو لپاره دا یو خزیره ده. ځکه دا په غرو کې په هغه ځای کې وریږي الته ذخیره کیږي. بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویل کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډیره مفیده ده. کوم حشرات چې هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضر وي هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي او د پورته یاد شو ولایتونو 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلای دی.
د کندز، بغلان او تخار ولایتونو بزګران وروستیو ورشتونو ته خوشاله دي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د شنبه له ورځې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د کندز، بغلان او تخار په شمول او همدارس کابل په شمول بیا د اورښتونو یو څپه راشي. اوس په غزنی ته مخه کوم. په غزنی کې هم بزګران وروستیو اورښتونو ته خوشاله دي. خو دوی له چارواکو غواړي چې دغه اوبه باید مهار شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري. په دې اړه راپور لرو.
دا غزنی ولایت و غزول سواری هفته سیاب
په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې سابق د موږ د سپینګرو په وختو کې وزرند موجودیت کې درلود اوړه به ایستل.
شاوخوا اویا کلن حاجي سردار د هفته سیاب سیمې اړوند د مزار کلي اوسیدونکی دی. حاجي سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاتې دي.
نو دا ځندې څه ورو ورو ودرېدې. اوبه کم اسبله خوشکاوي بیا سکه سکه ته دغه اتوب لسو کلو مخکې لا یو ځرنده پاته و. دغه اثار اوسم شته، اوسم پاره د صرف په دیوالونه ګر شوي.
حاجي سردار زیاتوي د دوی په سیمه کې زیاتې اوبه وې، کاریزونه یې ژوندې وو، ژرندې به یې چلولې، تر لرې سیمو پورې به یې مځکې خړوبولې، خو اوس یو مخ وچ سوي دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبو راباسي. هفته سیاب یوه غرنۍ او اوبویزه سیمه ده چې اوس سختې وچکالۍ ځپلې ده. شاوخوا 55 کلن آجی نیاز محمد ده هفته سیاب سیمی ده بر کاریز کلی وسی دون که دای. دای هم ده خپل کلی ده زیاد و بو کسا کوی خو وایی وسی وازی ده چلو و بو پاتا او نوری و چسا ویدی.
یا زران دی ندی کختم ندی کمی دی ده که کلش بو دی موی دی بر کاریز و بو با حقا بر ساروان بانی لگه دی. نو وست دونه دش ده شاوخوا نزده پتی سی اغای نیالان کم کم ارتایی وست اغای استپاده کی نور نکی.
د هفته سیاب سیمی اوسیدون که غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دی بندنه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي خلک له تنګو کالو وخیځي او په نسور سره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
نو موږ غوښتنه خو دغه ده چې موږ دا اوس استه چې ګورو د هلته چې ګورو موږ وایي چې هسې دا چښنه اوبه پیدا کړو که بندونه وتړل سي نو بیا هم ورته هیله مند یو چې خدای مهربان سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا شي سادي موږ د نیستي کښت را اوبه کړي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم سش کال زیاتې واورې سوي او خلک ډیر ورته خوشحاله دي خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجي نیاز محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ تاسو ټول پوهیږو وایي چې بندونه ورته جوړ سي. اول دلته دغه د ترګان بند ده نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع سي جوړ سي دا ټول وغز استفاده جنې کولی شي او ټول کاریزونه بیرته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې په azadirado.com کې اوریدا. آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مخکې هم ماده یادونه وکړه چې ایران ویل دي چې د دې سربیره چې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کربن کړی دی ایران ته لهم د مخدر موادو د قاچاق مخه د افغانستان لخوا نه دی نیول شوی. په دې پروګرام کې یو شمېر نور مطالب هم لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم اله دا شه د آزاد رادیو زما دا پیغام نشر کړی. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپور چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډیر زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلی قسم دی چې هغه پخوانه فیصد سوی دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډیر زیات دی. هغه به بیا هم او پیسې لري چې دی پټې اخیستې دوی شکونده که نه ښکاره ښکاره اخلي. اله دا شه زما پیغام نشر شو.
السلام علیکم زابل ولایت شمیزی رسالی لسرحادی زنجر دخواه تاس طرف آلی که پیانرو رشمزو پول سالی که ده تیری چرشنگه فورد دامر بالمعروف او نهایر منکر دلی طالبانو لنیش نرزوانانو سر جور زیادهی وکاوی زکه هغه ژر خریلی دي او وهلو ډبول هم ورکول او وروسته هم له دې خبرداری ورکړي چې نور دي څوک ژر نه خري. البته دا ښه کار ده چې ژره رشول په اسلام کې شرعي کار ده خو دا وهلو ډبول او یو دم ناببره حمله دا دلته د جبریت خواته نو زموږ دغه پیغام دې ورسېږي لوړو مقامانو. سلام
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وایم. زه وحدلا وحدت ترمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره دلته زموږ په وطن کې زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته. زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي نو زه د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه